امریکا غږ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درنو اوریدونکو السلام علیکم دا د امریکا غږ واشنگتن دی زمونږ دویما نیم ساعته سهارنی پښتو خبرونه لري نن د جوزا 15 د ماخوستن نه نیمه بجې د سات خبرونه ویان ست سلیمان شاه د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د عملیاتو په نتیجه کې شپږ تنه ملکیان وژل شوي دي. د والي ویاند اسوسیټډ پریس خبري اژانس وویل چې یوه ښځه، دوه نارینګان او دوه ماشومان په وژل شوو کسانو کې شامل وو. په جلال آباد کې زموږ خبریال وایي چې خلکو د 15 وژل شوو کسانو مړي د ننګرهار د والي د دفتر مخ ته کېښودل. دا کسان د شیرزاد او خوږیانو په ولسوالیو کې وړمه شپه د حکومتي ځواکونو د 02 کماندوي قطعې په عملیاتو کې وژل شوي وو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی دفتر امیر د شنبې په ورځ په ویلامه کې ویل چې د روژې په میاشت کې د ملکي وګړو د مرجوب لپاره زیاتېدو د په ځانګړې توګه اندېښمن کړی دی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مهمو ځانګړي استازي ویلي چې قصدن پر ملکیانو باندې حملې د توجیه وړ نه دي او کېدای شي په جنګي جنایاتو کې وګڼل شي. د افغانستان د پیژندل شوی دینی عالم مولوي سمیع الله ریحان مړی د شنبې په ورځ د ننګرهار ولایت د بیسودو په ولسوالۍ کې واقع د بلنغر په کلي کې د هغه په پلرنۍ هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. 30 کلن ریحان د جمعې په ورځ د لمانځه ادا کولو پر مهال د کابل د تقوا په جامع جومات کې د بم په چاودنه کې وژل شوی، خو تر اوسه پورې د وژلو مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی. د طبي آفاتو سره د مبارزې د چارو وزارت وایي چې د افغانستان په ځینو برخو کې په سیلابونو کې 40 کسان وژل شوي دي او 221 کورونه وران شوي دي. په دې وروستیو وختونو کې د پکتیا د ولایت مرکز ګردیز په شمول د هغه ولایت په ځینو سیمو کې وسلوال غلو چې نظامي یونیفورمونه یې په غاړه د شپې لخوا د خلکو په کورونو نوزي او غلاګانې کوي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ چې جاپان ته په رسمي سفر تللی دی د متحده ایالاتو په اقتصادي سکتور کې د جاپان په سرمایه ګذارۍ باندې انتقاد کړی او ویلې دي چې جاپاني شرکتونه له امریکا سره په تجارت کې ناجایزه ګټه پورته کوي، خو ټرمپ د شنبې په ورځ په ټوکیو کې په پلویانا کې د جاپاني شرکتونو پر رئیسانو غږ وکړ چې په امریکا کې خپله سرمایه ګذاري زیاته کړي. توقع ده چې جمهور رئیس به له جاپاني مشرانو سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د تجارت په برخه کې د تعادل او موازنې د ساتلو په ضرورت باندې وغږیږي. د سودان د پوځ لیډر سیز او د پوځي شورا رئیس جنرال عبدالفتاح البرهان د شنبې په ورځ په قاهره کې د مصر د جمهور رئیس عبدالفتاح السیسی سره ملاقات وکړ. جنرال سیسی چې په خپل هم د مصر د پوځ پخوانی لیډر سیز دی په یو نظامي کودتا کې د محمد مرسی حکومت را نسکور کړ او قدرت یې ونیو. د شنبې په ورځ د لیبیا په پایتخت تریپولی کې د یغې جنرال خلیفه حفتر د قواو او حکومتي ځواکونو ترمنځ درنده جګړه شوې. د رویټرز د اژانس د رپورټ له مخې د افتر طرفدارانو کوشش وکړ چې د تریپولی مرکز ونیسي، خو د سخت مقاومت نه وروسته په شاتګ وکړ. فکر کېږي چې 40,000 عسکر وژل شوي. افتر چې د لیبیا د هوایي قواو پخوانی قومندان دی، سعودي عربستان، مصر او متحده عربي امارات پوځي لوجستیکي ملاتړ کوي او په ختیځ کې جلا وطن حکومت اعلان کړی دی. د شنبې په ورځ په اسرائیلو کې په زرهاو خلکو د ویلاهې پر ضد مظاهره وکړه چې د رشوت خوړلو په قضیه کې له قانوني مؤاخذې نه د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د ژغورلو او هغه ته د مسؤلیت وربخلو او د سترې محکمې د صلاحیت د کمولو په باب پارلمان ته وړاندې شوي. د رویټرز اژانس د امنیتي سرچینو له قوله رپورټ ورکړ چې د شنبې په ورځ وسلوالو اسلامي جنګیالو په یوه ناڅاپي برید کې د نایجیریا د پوځ 25 عسکر وژلي دي. دا په یوه هفته کې پر پوځیانو باندې د وسلوالو جهادیانو دویمه مرګانۍ حمله وه. د چیلي پولیسو د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې لږ تر لږه 10 کسان د انسانانو د قاچاق په تور نیولي دي. چارواکو وویل چې د قاچاقبرانو دغې پټې شبکې چیلي ته له چین نه خلک په قاچاقي ډول په جالي تورستي ویزو راوستل او له هر کس نه به $5,000 اخیسته. د کاسپین د سمندرګي د غاړې او د مرکزی آسیا د هوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکو پراخولو په خاطر په واشنگتن ډي سي کې غونډه وشوه چې د افغانستان د حکومت استازو هم پکې ګډون کړو. په دغه غونډه کې د افغانستان نخلول له نورو هوادو سره مهم وبلل شو او په اهمیت باندې تاکید وشو. د جمعې په ورځ د مکسیکو د سمندري پوځ د یو هلیکوپتر د رالیدو په پیښه کې 15 عسکر وژل شوي دي. دغه نظامي هلیکوپتر د مکسیکو په مرکزي برخو کې د ځنګلي اورونو د وژلو په عملیاتو کې ګډون کوو. او د لبنان د حکومت په زرهاو مخالفان د شنبې پر سړکونو ته راووتل او د احتجاجي مظاهره په ترڅ کې د هغه هیواد د صدر اعظم ایدی راما د سمدستي استعفا او له وخت مخکې د پارلمان انتخاباتو د رابلل غوښتنه وکړه. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن او ورګل وزمو په خیر.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه واوریدل؟ درنو اوریدونکو، مخکې مو په خبرونو کې واوریدل چې د کندهار ولایتي مقامات وایي چې له پاکستان سره نږدې د سپین بولدک په ولسوالۍ کې د داعش د ډلې غړي نیولې دي. د کندهار والی خبریالانو ته وویل چې د داعش ډلې دغه وسلوال یوې سختریزې پاکستاني ډلې په افغانستان کې جګړې ته هڅول چې د کندهار له لارې مشرقي ولایتونو ته ځانونه ورسوي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په راپورټ کې واوري.
امنیتی مقامات وایي چې په کندهار کې د داعش ډلې درې نیولسوي غړي پاکستاني اتبادي او غوښتلې چې د کونړ ولایت نورګل ولسوالۍ ته ځانونه ورسي. چارواکي زیاتوي چې دا کسان د پاکستاني توندلارې ډلې حافظ سید لوري د داعش په لیکو کې د جنگیدو لپاره افغانستان ته لیږل شوي وو. د کندهار والی حیات الله حیات وایي چې دا کسان د ملي امنیت ادارې لوري له پاکستان څخه د راتک پر مهال د کندهار په سپین بولدک ولسوالۍ کې نیول شوي دي. ښاغلي حیات زیاتوي چې د داعش ډلې دوه پاکستاني غړو غوښتل د کندهار له لارې افغانستان ختیز کونړ ولایت ځانونه ورسی.
درې واړه د پاکستان اتبادي او د پاکستان د پنجاب ایالت نه د حافظ سعید تنظیم پورې اړه لري چې دو د سپین بولدک د لارې راتله او غوښتلې چې د قندهار نه دو د شرق خواته یعنی د کونړ ولایت لاړ شي او د کونړ د نورګل پولیس والی کې د داعش د نورو غړو سره یو ځای او د افغانستان د اسلامي جمهوریت دولت په ضد او د دې ولسونو په ضد باندې خپل تروریستي عمل سرته ورسي.
له داعش ډلې سره په تړاو نیول شوی پاکستاني اتباع هم رسنوي ته وشول سو. تر دې دوی اونې وړاندې هم په کندهار کې د ملي امنیت ادارې د داعش ډلې یو مهم غړی چې د چرواک په وینا په دې ولایت کې سربازګری کول نیولې وو. د کندهار امنیتي مسولین وایي چې د داعش ډله په جنوب کې ځای نه لري او ځای خلک په عقیدوي لحاظ ورسره په ټکر کې دي. له دې سره ترڅنګ نن د ملي امنیت ادارې هغه وښتنه نیول شوی وسوال طالبان هم رسنوي ته وشول چې د کندهار د والی په وینا په کندهار شهر کې په غلچکیو بریدونو او وسلوالو حملو کې لاس ترلود.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
د کابل شهران د جنایي جرمونو د زیاتېدو له امله شکایت لري. د کابل د شار پولیس هڅه کوي چې د طالبانو او د داعش په ګډون د وسلوالو یاغیانو د بریدونو مخه ونیسي. د خبر تفصیل تاسو پام را اړوو.
تیره میاشت د کابل په مرکز کې دوه موټر سایکل سپرو یو تنکی ځوان په چړو ووهه، موبایل یې ورنه واخیسته او وتښتېدل. له نیکه مرغه تنکی ځوان ژوندی پاتې شو. د کابل د جنګ ځپلي خلکو لپاره وژل او یرغمل نیول د ورځني ژوند برخه ګرځېدلې ده. ټاکسي ډرایور هزارګل وایي د خپل ژوند په اړه اندېښمن دی ځکه د غلا کچا په بیساري توګه لوړه شوې ده.
پولیس د څکولو وړتیا نه لري. موږ هیڅ کله پولیس نه دی لیدلی چې غل یې د غلا په مهال نیولې او محکمې ته وړاندې کړې وي. حتی که پولیس غل وګوري نه تعقیبوي ځکه غل هم په وسلو سمبال.
دا ډول بوګنون کې پیخه پرانا ورځ د کابل تور ټولو عام نسیمه کې کیږي چې اکثره بهرني ډیپلوماټان ژوند کوي، خو ان د اوی مسلساتون کې هم د عامو خلکو سره چې پرې بریټ شوی مرسته نه کوي. د افغانستان د سوداګریزو خونو ویان جان آقا نوید وایي جرمونه دومره زیات شوی چې سوداګر، دکاندار او کاروباریان لویری هواد پریک دی.
از مافل برآمدین نزدیک سرک پاین خانه ما سرک پاین سوش په مخ کې مونږ وادنه بیرته کور تراتو. کور ته چیرما درې کسانو چې مخونه پټو او یو پوځي یونیفورم اغوستو مونږ ودرولو او د موبایل او پیسو غوښتنه وکړه، خو په یو ډول تریو تختیدو.
مونږه سرماغ د زورګوي زورګوي په خدا طرف ما وو ته ما از خود دفاع تونستیم گریختیم.
د چارواکو په وینا جنایي جرمونه په بیساري توګه لوړ شوي او د مسؤلینو د پیښو ته پام دی. د شنبه په ورځ د کورنیو چارو وزارت د کابل د جنایي تحقیقاتو د برخې مشر محمد سلیم الماس له دندې ګوښه کړ.
100% از باید د تشویش باشیم، حتی از جان ما تیر هستیم به خاطر از
زه سل په سلو کې اندېښمن یم. زه د خپل ځان هم دومره پروا نه کوم، خو د موټر د لاس ورکول په اړه اندېښنه لرم ځکه دا زما موټر نه دی او د بل چا په موټر کار کوم. نن سبا هر افغان د امنیت په برخه کې اندېښنه لري.
د مرګ از فکر مرګ شاس کې ما کجا میمرم، ما کجا زنده میمونم.
په کابل کې د جنایي جرمونو دقیق شمیرې معلومې نه دي، خو د کورنیو چارو وزارت په تیرو 15 کلونو کې 3000 جنایي جرمونه ثبت کړي دي، خو د حل کولو شمیرې نه دا وړاندې کړي. برېښنا عمر خیل د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 0.15 ریښتینی او تازه خبرونه.
دا د امریکا غږ آشنا رادیو ده. د امنیتي قواو مدافع دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه نن د ننګرهار د بیسود پولیس والی کې خاورو ته وسپارل شو. مولوی ریحان د جمعې په ورځ په کابل کې د جمعې د لمانځه په مهال په منبر کې د شخصي ماین په چاودنه کې ووژل شو او شپږ کسان پکې زخمیان شول.
د دینی عالم مولوی سمیع الله ریحان جنازه د ننګرهار زنو چارواکو او هغو نظامیانو پورته کړه چې هغه به ننګه کول او حکومتي ځواکونه د وطن او ناموس ساتون کې بلل. د جنازې منځ د جلال آباد شیرزی لوبغالی کې وشو چې تر 2000 کسانو پکې ګډون کړو. د جنازې په مراسمو کې د ننګرهار ملي امنیتي ادارې مشر خبري وکړي او دغه شان وژنې د پاکستان د استخباراتي ادارې کار وباله.
هڅ کله به پنجاب او ایسای جرمن ته ونه رسیدي چا پهنان خپل غلامان وګرځي. نن کيو مولوی صاحب ریحان لاړی سل ریحان نور هم ستاد د پیروان ستا. مولوی ریحان صاحب هغه څوک چې د افغانستان د رښتینو بچانو امنیتي او دفاعي قوتو سره مینا او محبت درلود او ما همیشه اوږه په اوږه ولاړو.
د مولای ریحان جسد د بیسود په بلنغر سیمه کې خاورو ته وسپارل شو. د هغه ملګری دینی عالمان وایي د پردیو په لاس دغه ډول وژنې اسلام منکړي او په ولسی د یووالي غږ وکړ.
اوس زوایم چې دی مولای صاحب ریحان شهید کی کم قتل کم سبب د اسباب ثلاثه او د قتل نه موجودو کم سبب هر کله چې یو سبب د اسباب نه موجود نه وو نو بیا دا ظلم دا الله جل جلاله دې ظالمانو ته سزا ورکړي.
دینی عالم سمیع الله ریحان تیر ورځ د کابل خار په استغفار جماعت کې د جمعې خطبه په محل د منبر لاندې د ځای په ځای شوی بمچاودنه کې وژل شو. هغه و ډیر شکلنو تر شپږم ټولګي خوانځل وسته او ورسته دینی علوم کې د ماسترۍ تر کچې زده کړې کړې وي. دوه لونی او درې ځامن تری پاتې شول. د افغانستان د علماء او شورا د غغړې د شمشاد په نوم یو خصوصي ټلویزیون کې د دینی خبرونې چلون کې او چې ډیر کله به د حکومت او امنیتي ځواکونو په ننګ خبري کولې.
د واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. د کندهار د شاولی کوټ د ولسوالۍ زیاتره تنکی ځوانان د کوکنارو په کاروندو کې په کار بوختي. دوی له تعلیم څخه پاتې سوي دي ځکه چې په سیمه کې د کوکنارو د کښت او کاروندې پرته بل هیڅ مصروفیت نشته. ازولا پوپل د دهلی د کلی او د دغو تنکی ځوانانو په اړه رپورت چمتو کړی دی چې دا به ورسته ووري. خو اوس براسو دی رپورت چې د پکتیا یو شمیر اوسیدونکو شکایت لري چې وسلوال غله زیات سوي دي. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې په جنایي جرمونو کې د شکیلو کسانو په وړاندې جدي ګام واخلي. په دې اړه د آشنا رادیو خبریال ابراهیم رحیمی رپورت لري.
د پکتیا ولایت یو شمیر اوسیدونکو وایي چې په دې ورسیو کې د پکتیا په مرکز ګردیز او شاوخوا نورو سیمو کې یو شمیر وسلوال کسان له نظامی یونیفورم څخه په استفادې سره جنایي جرمونه ترسره کوي. د ګردیز خاریان وایي چې په ځینو مواردو کې دغه وسلوال کورونو ته اوړي، پیسې او ګڼې تروړي او په ځینو نورو مواردو کې بیا د ښار له دکاندارانو څخه د وسلې په زور پیسې وړي دي.
نه پوهیږو چې دولت ویل جدي اقدام نه کوي د وسلوالو غلو په اړه. دولتی چارواکو ته د سیمې خلکو او د ځایي اوسیدونکو راپورونه هم ورکړي دي. ورځ نه بلې ورځ ته د ګردیز امنیت خرابیږي.
د دغه پیښو مخنیول یو د خلکو سره هماهنګي او د امنیتي ارګانونو زیاتېدل دي او په لارو کې پوستې اچول دغه کولای شي چې مثال د خلکو مشکلات او امنیت ښه کړي.
د ګردیز اوسیدونکو دورنۍ په ګردیز ښار کې خپل شخصي کاروبار لري. هغه وایي چې له مازیګر وروسته ښار ته تګ راتګ نشي کولای ځکه وسلوال غله لارو کوڅو ته راوځي او خلک لوټي. دورانای پر حکومت نیوکه لري چې غنی په جنایي جرمونو د کاکړو کسانو پر وړاندې قاتې دریز نه لري.
نور مزل زه تی دي خي کاروبار نشین څو د خوان ولا کرا چې وی دلتم ځان به من کې نه احساس شو ځکه نه احساس شو چې ورور لاره کې بازار په منځ کې سړی شکول کیږي پیسې ترول کیږي ول کیږي او ماشومان تختول کیږي څو وخت مخکې روزي نه تاسو ته معلوماتي دغه د مونډي پاغه کې سپین مارکیټ مخې ته ماشوم باندې راوځي ورور اختان جوړی چې کی ورور کیږي نو دلتم خوندې نه یو.
د ګردیز یو بل اوسیدونکو عبدالرحیم آشنا رادیو ته وویل چې د جنایي جرمونو په ځانګړي توګه د غلا او د زیاتېدو اندېښنه یې له حکومت سره شریکه کړې هم ده، خو زیاتوي چې ظاهرا یې جدي ګام نه دی اخیستی.
خلک ته کارونه حکومت زمینه د کار نشي برابرولی، خلک نو خو مجبور ته غلا کوي نشي چې وکړي، ځکه حکومت خلک ته زمینه د کار مساعد کړي نو خامخا د شیا مخنیوی کیږي، نو خلک ورځ پر ورځ بیکاره کیږي، بیکاري زیاتیږي، کار نشته، حکومت ولایت ورته نشي برابرولی، خو خامخا خلک غلا ته مخه کوي. نو بیا موږ حکومت د خواهش ده هم کار زمینه خلکو ته برابر کړي او هم د غلا مخه ونیسي.
په ورته وخت کې د پکتیا د امنیت قومندانې ویان سردار ولی تبسم هم آشنا رادیو ته تایید کړ چې په دې ورستیو کې وسله والی غلاوی ډېرې شوې وې، خو زیاته یې کړه چې پولیسو جدي اقدامات کړي. نوموړي وویل چې په دې ورستیو کې نه یوازې له وسله والو غلو سره جدي برخورد کړی، بلکې د نورو جنایي پیښو د مخنیوي لپاره هم پولیسو خپلې پوره هلې ځلې کړې دي.
ټولو پولیسو ته امر شوی ده د امنیت قومندانې اړوند چې هیڅ وسله وال غله او انسان تښتونکي زورواکو ته اجازه ورنکړي تر څو په پکتیا کې غیر قانوني کړنې ترسره کړي. موږ په ټوله معنا ډول اشخاصو سره جدي مبارزه کوو.
که څه هم د پکتیا حکومتي چارواکي په جنایي جرمونو د یو شمېر ککړو کسانو د نیولو خبر ورکوي، خو ځینې خلک ادعا لري چې پرته له سزا د دغو کسانو خوشي کول د دې لامل شوي چې د وسله والو غلاو پیښې ډېرې شوي.
امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
او د دې اوس پر اساس د رپورت چې د کندهار د شاولې کورټ ولسوالۍ زیاتره تنکې ځوانان د کوکنارو په کاروندو کې په کار بوختي، دوی له تعلیم څخه پاتې سوي دي ځکه چې په سیمه کې د کوکنارو د کښت او کاروندې پرته بل هیڅ مصروفیت نشته. عزیز الله پوپل د دهلی د کلی د دوغو تنکې ځوانانو په اړه رپورت جوړ کړی دی.
دا د شاولی پټ ولسوالۍ د دالی د کلی هغه تنکې ځوانان دي چې ټولې د تاریاکو په کاروند باندې بوختي، دوی لیک او لوست نسی کولای او زیاتی چې بل هیڅ مسؤلیت هم نه لري. د غراز دوی د تاریاکو په پټیو کې کار کول د بیروزګاری په واجه غنی چې په سیمه کې بل هیڅ کار روزګار نشته. نظام الدین د تاریاکو په کاروند کې په کار بوخت تنکې ځوان
د بیکاری زو د تاریاکو پنیو په دوالو په دې شان اخته چې صرف لوي.
دغه تنکی ځوانان د تریاکو په کښت او حاصل راټولولو کې اوس ډیره تجربه لري. دوی ځتی چې هر کال په سیمه کې د تریاکو کښت تر سره کیږي او دوی په کښ په کار بوخت وي.
مجبورې په کار اخته نه، بل کار نه لرم، هغه می کاروبار دی نو باید مرته چې مکتب را پیدا کړي او کینی کاروبار یو مدرسه شروع یې مردا کاروبار اخته.
د دې نسبتا به وزله کلی اوسیدونکو د شونځي په ګډون روغتیاي مرکز او نورو هیڅ سہولتونو ته لاسرسي نه لري. د کلی اوسیدونکو وایي چې لپامه غورځیدلی او دوی اړ دي چې خپل اقتصادي اړتیاوي د تریاکو د کښت لاري پوره کړي.
خالي مال پر غورځیدل او پر دا کښ باندې ولې د بیکاری اسه بل کار کده کار نشته چې سړی یا لپلګیاسي یا پختاسي چې د دې کښ سمانه استفاده نه واخی لاس نه واخی پری.
که څه هم د دالې د کلی اوسیدونکو د تنکی ځوانان د تریاکو په پټیو کې کار کول د بیکاری لقب خپل مجبوریت کړي، خو روغتي مسولین وایي چې د تریاکو په کښت او کروانده کې په دوامدار ډول کار کول په غیر ارادي ډول زیاتره کسان د تریاکو په نشاخته کوي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لاري په منځني صفه 1289 اف ام 3.15 د انټرنیټ لاري pashto.voa.com.
دا د امریکا ژغ آشنا رادیو ده. جمهور رئیس ترامپ منځنی ختیځ ته د ایران د خطر د مخنیوي لپاره یو نیم زر عسکر لیږي. دا عسکر په منځنی ختیځ کې د امریکا د پوځیانو د محافظت لپاره ځای پر ځای کیږي. ایران د امریکا په سیمه کې ثبات ته خطر پېښوي. د رپورت تفصیل د سمیولا جلال زستخواوري.
جمهور رئیس ډونالډ
ترامپ او لومړی میرمن میلانیا ترامپ د هیواد د عسکرو د یادغونې لورځي مخ کې د آرلنګټن ملي حاضرې ته ولاړل. قول دې یو ورځ وروسته اعلان وکړ چې غواړي د زیاتېدونکو تهدیداتو د مخنیوي په هدف منځني ختیځ ته نور پوځیان واستوي.
غواړو کم شمیر ځواکونه واستوو چې ډېر به محافظتي وي. دا ډېر تکړه کسان دي چې اوس مهال منځني ختیځ ته روان دي. وګورو چې څه کېږي. دا به 1500 کسان وي.
د امریکا جنگی بیړۍ او بم غورځون کې الوتکې لوړاندې فارس خلیج ته رسیدلې دي. امریکایي مقاماتو د روانې اونۍ په پیل کې وویل د ایران د تهدیداتو د ځنډولو په هدف د دوی اقدامات بریالي وو.
Our biggest focus at this point
دمګړي زمونږ ډیر پام د ایران د غلطه محاسبه مخنیوي دی. نه غواړو فضا متشنج شي. حادثه د مخنیوي لپاره دی نه د جګړې لپاره.
تهران هم وایي جګړه نه غواړي. هوشنون کې وایي تر اوسه هم د مقابلې احتمال لوړ دی.
Each side is trying
دوه ډلوري هڅه کوي د مخنیوي یو حالت رامنځته کړي. خو د امریکا له خوا په سیمه کې پوځي حضور ډیرول ایرانیانو ته روښانه پیغام ورکوي چې که تاسو پر موږ برید وکړئ موږ به غچ واخلو. ایرانیان هم ورته کار کوي.
وروسته له هغه چې امریکا په 2013 کال کې د ایران له اټومي قرارداد څخه ووتله، جمهور رئیس ترامپ د سختو بندیزونو په لګولو سره فشارونه ډیر کړي څو هغه هیواد د اټومي وسلو له تولید څخه منع کړي.
مونږ یار لاس پیچلې وختنې درلودې چې د ایران له ټولو گاونډیو او همدارنګه له کابو ټول نړۍ سره د هغه هیواد پر روابطو اغیز کوي.
ایران داسې نه ښکاري چې دغه غوښتنې ومني. جمهور رئیس حسن روحانی خبرې رد کړې او ویلي دي چې ایران به هیڅکله غاړه کې نه ږدي. هغه څه چې بل ګام کې پیښیږي روښانه نه دي. ترامپ د ایران په وړاندې جدي دی خو د نه ختمیدونکې جګړې په اړه مبارزه کړې. په ورته وخت کې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن آن د رژیم د بدلېدو سره سره په نظامي اقدام ټینګار کړی دی. د ځواکونو ځای پر ځای کول د ټرمپ د نظر بدلېدل ښیي. هغه څه چې نوموړي تل په سیمه کې د امریکایي ځواکونو په کمېدو ټینګار کړی دی.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرف معلومات ترلاسه کړئ نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واورئ.
د چاپیرل ساتنې اداره وایي په افغانستان کې د 1.3 ډالو حیواناتو او مرغانو نسل د منځه تللی او لګوار سره مخ دی. دا چرواکی اوږده جګړه د شکار او ځنګلونو وهل لو په برخه کې له ټکنالوژي څخه کار اخیستل او د چاپیریال په وړاندې د خلکو بې خبري لوی ګواښونه ګڼي. په دې باره کې اکرام شینواری له کابله رپورټ را لېږلی.
د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې چارواکي وی په افغانستان کې د اوږدې جګړې او د یو شمېر نورو ټولنیزو عواملو له امله دغه هیواد د وحشي ژوند ډیر خوندي ځایونه له منځه تللي او له امله ډېرې وحشي ژبې او مرغان له افغانستان څخه وتو تار شوي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د کابل ولایت د دفتر رئیس کاظم همین امریکا غږ آشنا ته وویل چې افغانستان ښه وضعیت کې نه دی. هغه د مثال په ډول کابل یاد کړ او وویل چې په دغه ولایت کې اکثره مرغان چې په دغه سیمه کې ژوند کوي له منځه تللي دي.
تر هغه چې موږ جو او مرغانو ته پناه ځایونه پیدا نکړو یا د مهاجرو مرغانو لپاره طالبونه پیدا نکړو او یا هم شنی ونی نوی دوی نورو سیمو ته ځي.
اینو میرن د جای دی.
د چاپیر ساتنې د ملي ادارې دغه چارواکی وی د ټکنالوژي و د هم د وحشي ژو او مرغانو د نسل د کمیدو پر وړاندې جدي ګواښونه راولاړ کړی دي. خاغلی همین وی وس د مرغانو او ژو د ښکار او د غوی د وسیدانې د زینو لمنځه وړلو لپاره نوې ټکنالوژي کارول کیږي.
قبلن هس 20 متر یک
په خواله 40 متر فاصله څخه یو ژون یو مرغه یا غوسه ښکار کیده. نن متاسفانه مونږ ګورو چې د کیلومترونو فاصله څخه د ټوپک ډز کوي او یا هم مثلا یو ونه چې پرې کوي. پر مختلفې ټکنالوژي په واسطه یې اره جوړه کړې چې په ډلهیز ډول د ځنګلونو ونې پرې کوي.
افغانستان د ډېرو غرونو او ځنګلونو درلودو له امله نه یوازې دننه په خپل هیواد کې د مختلفو وحشي ژوو او مرغانو کوربه دی، بلکې د جنوبي اسیا، منځنۍ اسیا، لویدیځې اسیا او د چین ترمنځ د مرغانو او وحشي ژوو تګ راتک په لاره کې هم پروت دی. د کابل ژوبڼ رئیس عزیز ګل ساقی امریکا غږ آشنا ته ویل چې د 1.3 ژو او مرغانو له ډلې چې نسلې د انقراض په حالت کې دي نیمایي مرغان دي.
په افغانستان کې علاوه له نورو ژویو نه تقریبا 540 ډوله مرغان تحقیق شوي او کشف شوي وو چې متاسفانه او بدبختانه څلور لسیزې جنګونو او بمبارتمانونو د طبیعت خرابوالی د دوی د کورونو د زالو خرابوالی په دوی باندې منفي تاثیر کړی او تقریبا اکثریت وحشي یا غوښه خوړونکي مرغان د دوی نسل مخ په کمیدو ده. کوم لیست چې په یو سلو نه څلوېښت ډوله ژوي او مرغان چې محیط زیست یا د چاپیریال ساتنې ادارې اعلان کړی چې دا په انقراض کې دي یا مخ په ورکېدو دي یا په کمیدو دي، په دې کې تقریبا نیمایي مرغان دي او هغه اکثریت غوښه خوړونکي مرغان دي.
اوږده جګړه، د اقلیم بدلون، په بېساري ډول د ځنګلونو پرې کول، د مرغانو ښکار او په غرونو کې جنګونه او بمبارۍ له افغانستان څخه ګاونډیو هېوادو ته د مرغانو د کډه کېدو او د مرغانو د نسل د کمیدو په لوی عواملو کې شمېرل کېږي. د کابل د ژوبڼ رئیس وایي د مرغانو د نسل د کمیدو په عواملو کې په افغانستان کې د چاپیریال ساتنې په برخه کې د خلکو معلوماتو کموالی هم اغېز لري.
متاسفانه یو بد رواج داري که حلال وي که حرام وي، دوی ته که نسل کم وي که زیات وي، اکثریت ولایتو کې ښکار کېږي، بیره مانه کار کیږي، په چرې ټوپک باندې پاوا کې پیډازي کیږي، ګورم نه چې دا د خړو دی کنه دی. اکثرت هغه حلال مرغان حتی نسل کم دی، متاسفانه ترهم نه کیږي پیډ.
خو د چاپیریال ساتنې ملي ادارې وایي چې دغه ادارې د حاصل عمله وزت یو څه شوي. دا ادارې د مثال په ډول په کابل کې شپږ ډوله مرغانو بیرته پیدا کیدل د امدی حسو پیل غني. په دې مرغانو کې بینګک، سایرا، کچا، کلا خوراک هم شامل دي. د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې لس کاله دمخه دا مرغان په کابل کې نه و.
دا واشنگتن څخه د امریکا راغ آشنا رادیو اوري. درنو ریدونکو، د مجازي واقعیت د ټکنالوژي یو شرکت کوونکو ته د دې زمينه برابر سوي چې د بي ار یا د مجازي عینکو په سترګو کولو سره له هغه فلم سره چې دوی ویني تعامل وکړي او واقعا داسې احساس وکړي چې د فلم په صحنه کې دي. نور تفصيل په دې راپور کې واوري.
کله چې کتونکي له دغو دروازو تیر شي، دوی واقعي دنیا شاته پرېږدي او یوې بلې خیالي نړۍ ته په سفر ځي.
موږ ډریمسکیپ ته د داسې وسایتي شرکت په توګه ګورو چې تاسو داسې ځایونو ته په چکر بیئ چې وخت، فضا او بعد پکې مطرح نه دی.
تصور وکړئ چې تاسو داسې و روبن ته ځئ چې خیالي فضايي ژوي پکې موجود وي، د خزانه پلاتون په ځای او یا هم لوبولاند سفر کوئ.
د یوې شیبې لپاره مې فکر کاوه چې زه په ځمکه کې نه بلکې له بهر لاندې یم.
د ډریمسکیپ شرکت دغه ډول مجازي سفرونه د هالیوډ د داستانونو او د حیواناتو د مجازي پارکونو د مهارت په یوځای کولو سره ترتیبوي او دغه محتوا ته د مجازي واقعیت د ټکنالوژي پر مټ ژوندۍ بڼه ورکوي.
موږ د خپلې ټکنالوژي پر مټ کولای شو ستاسو ټول بدن او حرکات تعقیب کړو او د یو مجازي کاراکټر یا اویتار په شکل مو په مجازي نړۍ کې ور داخل کړو.
زه فکر کوم دا ډول فلمونه به د سینما او تفریح راتلونکي، ځکه تاسو په بشپړه توګه خپل ځان په تجربه کې شامل احساسوئ او دا هیروئ چې په یوې خونه کې ناست یاست.
د مجازي سفر له پیل څخه مخکې سفر کوونکي باید څلور سنسرونه دوه په لاسونو او دوه په پښو پورې وتړي، شاته یو بکس وتړي او عینکې په سترګو کړي.
موږ د فزیکی او مجازي نړۍ فاصل حد له منځه وړو او تاسو کولی شئ په خیالي نړۍ کې دومره ځان واقعي احساس کړئ چې په یو څراغ سره ځان ته لاره پیدا کړئ.
په شاپرې تړونکې دونکې بکسې کې کمپیوټر او په خونه کې موجود سنسرونه د باک دوړو او د ځمکې د خورېدو په شان خاص افکټونه رامنځته کوي. په یو وخت کې شپږ کسان د لسته قول لپاره په دغه تجربې کې برخه اخیستلی شي. دغه شرکت همدا اوس سفر کوونکو ته د نویو مجازي نړیو په جوړولو کار کوي.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بی طرفه او موثق راپورونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
امریکا جغ آشنا رادیو ډیر درنو اوریدونکو، زموږ د سهارنۍ خبرونې مطالب په همدې ځای پای ته ورسېدل. زه شافیا سردار او زما نور همکاران ستاسو څخه رخصتي جو په لاندې وخت کې به دغه خبرونه پیل سي. تاسو د امریکا جغ آشنا رادیو سره اوسئ.